افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، په لدې سات په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د سره صلیب کمیټې د چارو مشر الوی فلون د دې کمیټې په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې ویلي چې له هرو دو افغانانو یو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او نه هم د خوړو لپاره کافي ډوډۍ لري. هغه زیاته کړه دا په دې معنا ده چې په خوارځواکۍ کې ډیری ماشومان او هغه کسان چې د بدن یو غړی له لاسه ورکړی او هم هغه کورنۍ چې د ژمي په سختو شپو کې ځان نشي تودولی ټول مرستو ته اړتیا لري، خو ډېر کمې دغه مرستې تر لاسه کولای شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لڅ باندې څلوېښتو کلونو راهیسې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کړی او دې ته ژمنه ده چې راتلونکي میاشتې او کلونه دې ژورې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبای وایي که څه هم په تېرو دو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، خو د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هغې دغه څرګندونې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. وطنبای وویل په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د هېواد ته د بشري مرستو ډېره برخه د لویدیځو هېوادونو ده، او زیاته کړه چې همدا هېوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډېر ټینګار کوي. د میرمن وطنبای په وینا که څه هم د طالبانو حکومت له خپلو ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي، خو دغه هڅې د حکومت له پرسمیت پیژندنې څخه لرې دي. پر افغانستان طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې دوه کاله کېږي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندلو په وړاندې پر ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه عمده عوامل بلل کېږي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو راګرځولي، او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په نادولتي مؤسسو او په یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. په تاجکستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله د وژل شو د مړو شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته پورته شو. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې نن سیشن بی د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل د کفر نهان له سیند څخه د لټون په عملیاتو کې د څلورو کسانو جسدونه ترلاسه شوي چې درې ښځې او یو نارینه دي. د لټون له دې عملیاتو وروسته د کمیټې اعلان وکړ چې جسدونه یې د نورو معایناتو لپاره روغتون ته لیږدولی دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې پرون ویلي دغو ورښتونو د پلازمینې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې هم تلفات اړولې دي. چارواکو د سیلابونو له کبله په دغو سیمو کې د لارې او سړکونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړی و. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې نن د عمران خان لخوا په یاد قضیه کې د سزا د ځنډولو په اړه د غوښتنې تر اورېدو وروسته نن دا پریکړه اعلان کړه. سترې محکمې ویلي په دې اړه به نور جزئیات وروسته وړاندې کړي، خو د سزا ځنډولو درخواست یې منظور کړی دی. د پاکستان پخواني صدر اعظم عمران خان د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ډالیو پر پلور انتورن شوی و. ایران او عراق په ګډه توافق کړی چې د عراق په شمال کې د ایراني کوردانو مخالف ډلې بې وسلې کړي. د دواړو هېوادونو چارواکو پرون دوشنبې د دې هوکړې خبر ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د عراق حکومت توافق کړی چې د سپتمبر تر 19مې به د دوی په خاوره کې میشتې وسله والې ډلې بې وسلې کړي، او بیا به یې له خپلو پوځي اډو وباسي او هغو کمپونو ته انتقال کړي چې د عراق لخوا ورته ټاکل شوي دي. د ایران او عراق ترمنځ دا توافق په داسې حال کې شوی چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب له دې وړاندې د عراق په شمال کې د کوردانو پر مرکزونو د توغندو او ډرون الوتکو بریدونه کړي وو. تهران دا کوردان تورن کړي وو چې د ایران دننه په ناکراریو کې لاس لري. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بایډن په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمن دی، او په دې اړه امریکایي چارواکو طالبانو ته خپل دریځ تل واضح کړی دی.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري.
په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی چې ولې د سپینې ماڼۍ دغه دریځ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د سلسلې نړیواله کمیټه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اسلام آباد سترې محکمې د توشخانې په قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سزا ځنډولې او له بنده د هغه د خوشې کېدو امر کړی دی. دغه راز په یو بل راپور کې به واورئ چې د غزنی یو شمېر اوسېدونکي د خپلې حافظې له خرابوالي شکایت کوي.
ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مسالت تسلیم کړه، مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورچې راخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستې، وایي ویل مال هېرې مې شوې. بېرته ورغلم، کله چې ورغلم موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده، مال زوی مړی پیسې دې نه کړی، وایي اولاد یې مامې هېرې شوې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو ته ژمنه ده. د سپینه ماڼۍ ویاندې دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وکړې او ویل دوی طالبانو سره د نجونو د زده کړو په ګډون د خپلو ټولو اندېښنو په اړه واضح دریز غوره کړی دی. متحده ایالات داسې مهال یو ځل بیا د افغان نجونو له زده کړو د ملاتړ غږ اوچتوي چې یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک او بخی حال ته ځورېږي.
که څه هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د زده کړو د بیا پایل لپاره د طالبانو حکومت هیڅ روښانه تګلاره نه لري، خو سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارن جان پیر پرون رسنیو سره خبرو کې وویل د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په اړه د امریکا روښانه دریځ ادامه ولري.
جمهور رئیس تل د نجونو د زده کړو د اهمیت په اړه نه یوازې په امریکا کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې وشي کولی آزاد ژوند وکړي، ښوونځي ته ولاړ شي او زده کړه وکړي روښانه دریځ لري. له همدې امله موږ طالبانو سره د خپلې ټولنې اندېښنې لکه د نجونو تعلیم شریکې کړې دي. موږ دا بشپړه روښانه کړې چې بې له دې چې طالبان قوي کړو له افغانانو سره په مرستو کولو متمرکز یو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې دا هم وویل چې د متحده ایالاتو دا دریځ د یو یا هم څو کلونو لپاره نه دی، بلکې د تل لپاره دی او بدل به نشي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او په ځانګړي توګه افغانانو له طالبانو په ځلونو د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. خو د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی، بلکې په دې اړه یې بېلابېلې څرګندونې کړې چې د دوی ترمنځ د جوت اختلاف ښودنه کوي. هغه چې په روسیو کې د طالبانو یو پخوانی چارواکي عبدالسلام ضعیف بی بی سی سره مرکه کې هم ورته اشاره کړې او ویې ویل 95% طالبان پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت په اړه د خپل مشرتابه له فرمانونو سره مخالف دي. په ورته وخت کې له شپږم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي وایي خپل بې برخلیک حالت ته ځورېږي او نه پوهېږي چې طالبانو د کومو موخو لپاره د دوی ښوونځي تړلي دي. د لسم ټولګي زده کوونکي انیسا:
اسلامي امارات موږ په دې تمه کړې وو چې نن تاسو طرحه جوړېږي، سبا تاسو طرحه جوړېږي. په دغه طرحه جوړېدو باندې مکمل دوه کالونه او څو ورځې تېرې شوې. له خدا طرحه چې دی نه جوړېږي، د دې د طرفه موږ په دغه امید او تمه باندې کېنولې یو. د یوې میاشتې څخه تر بلې میاشتې، بلې میاشتې څخه تر بلې میاشتې دغه دغه کارونه چې موږ ته تمې راکوي، موږ ته یونیفورم جوړوي. دا چې دی ورځ په ورځ په تدریجي توګه د مودې منځتلو سبب ګرځي.
نن 209 ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوای 209 ورځ ده چې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته لتلو منع شوي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو لپاره د طالبانو د حکومت لویه بهانه د یوې کړنلارې جوړول دي. هغه چې لانه ده جوړه شوې او په ټوله کې د دوی د حکومت ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
و همور دل چه ده سپینه مانه وی چه ده جو بایدن اداره ده افغان جونو لزده کرو ده ملاتر دوام تا جمنه ده او پا داست طریقه بلا افغانانو ملاتر تا دوام ورکری چه لی که دون کمرست و طالبان برخمن نشی. ده ازادی را دو خبریال مرسلی نرسلا ده جونو لزده کرو ده نریوال طولن ده ملاتر پا عرب کابل که ده یو خونیز مرکز لی خون که او رانو سادا سر مرکه کرده و لمره تری پختلی ده چه پتی رو دو کلونو که د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو څومره نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړې ده؟
فقط یو نظر ده چې دوی فقط خلکو ته وایي یا چې مونږ د افغانستان نجونو نه ملاتړ کوو. سره ملاتړ کوي تاسو چې نن مونږ په کور کې یو، هیڅ نه فعالیت، نه فرهنګي، نه مدني فعالیت کولی نشو. که ځینې کسان چې جرات کوي چې داسې کارونه وکړي، خبرې کو چې یا ژوند یې لاسته ورکړی یا بل حادثه ورته مخکې شوی، نو په دې اساس هیڅ نوع همکاري دی بخش کې مونږ افغان نجونو سره نه دی شو باور وکړي چې یعنی اوس هم اوس مهال چې مونږ په افغانستان کې اوسېږو په دې بد شرایطو کې یعنی د تحصیلي او پیشرفت هیڅ نوه زمینه مونږ ته نشته. حتی مونږ نشو کولی چې خپل هغه پخواني پوزیشن چې مونږ په دولت یا کوم موسسې کې چې مونږ کار مو کوو اوس نشو کولی چې هلته لاړ شو. نو ته څرنګه ملاتړ زمونږ نه کوې چې مونږ ته دا حق راکوې چې مونږ مکتب ته لاړ شو مدرسې ته لاړ شو او پانتون یا ماستری لپاره هیز نوا یعنی باورو که چه دلتا دست شرایط نشتا چه انجونو کولیشی چه خپل درسو تا ادامه ورکی.
د سپینی مانی ویاندی ویلی دی چې امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي او په دې برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نو د نړیوالې ټولنې مرستو او همکاریو په دې برخه کې تر اوسه پورې آیا نجونو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې داسې عمومي چاپیریال رامنځته کړی او آیا په دې برخه کې شته محدودیتونه تر کومه حده رقم کړي دي؟
واضح کی په کوم بخش کې موږ سره ملاتړ یعنی همکاری کوي. تاسو کولای شئ چې موږ ته د مکتب دروازې واضح کې اکثریت از یعنی میلیونونه نجونو نه اوښته دي هم دا اوس چې ټول په کور کې دي مدرسه او مکتب ته نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي یا زده کړه وکړي او د پوهنتون دروازې ورته بندې دي. نو په کوم بخش کې موږ سره همکاري کوي تاسو که کولای شئ چې همکاری وکړي دا پوښتنه رسمي نی شکل موږ سره همکاري وکړي یعنی باید هیوادونه ناسته ولري په دې بخش کې او د افغانستان استازي هم پکې اوسي یعنی هم د طالبان حکومت نه. نو اصلي موضوع اساسي مشکلات باید حل شي. اکثریت نه یو ډیر کم کسان له دې بورسو او د دې مزیتونو نه استفاده کولی شي ډیر کم ځکه چې دوی چې داسې کارونه کوي دا ټول کارونه یعنی پنهانی په شکل کېږي که دوی درس ورکوي که کورسونه ځینې کورسونه چې شته دي نجونو ته دا ټول پنهانی کارونه دي چې کوي دوی یعنی باور وکړي یعنی اساسي یا عادي په شکل هیڅوک نشي کولی چې یو کورس د نجونو په نوم چې نجونو راشي درس وایي یا داسې نور شیان جوړ کړي او دا بورسونه در سره یعنی که محرم در سره نه وي ته اجازه د سفر نه لري. نو د بورسونو حق سرنګ تا ته ورکول کېږي چې ته بورسې ته لاړ شي یا اروپایي ممالکو ته یا آسیایي ممالکو ته تحصیل لپاره لاړ شي.
د طالبانو حکومت خو لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی پر طرحه باندې کار کوي تر څو نجونې بیرته پوهنتون او مکتب ته وګرځي. نو آیا تاسو په دې برخه کې کومه امیدواري ګورئ چې په دې طرحه کې پیشرفت شوی وي پرمختګ شوی وي او نجونې دې په دې نږدې راتلونکي کې مکتب او پوهنتون ته بیرته وګرځي؟
دوی همیشه وایي هم داسې چې شرایط برابرو دا دوه درې کاله کېږي دوی داسې طرحې باندې کار کوي چې په درې کاله کې هم دي کې شرایط نشي برابرول. نو په دې بخش کې دوی همیشه دروغ وایي همیشه عوام فریبي کوي که کمتر یې درلود اوس به حتمي یعنی هرومرو به شروع کېده او خپل طرحې عملي کول.
په کابل کې د یو ښوونیز مرکز له ښوونکي او د نجونو د زده کړې ملاتړ اورانوس سادات سره په دې اړه مرکه وه چې سپینې ماڼۍ ویلي چې د جو بایدن اداره په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته ژمنه ده او په دې اړه طالبانو ته واضح دریځ څرګند کړی. خو دا چې ولې تر اوسه پورې دغه دریځ نتیجه نه ده ورکړې په دې اړه خپل نظرات سره شریکول.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د سره سلیم نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان لپاره د دې کمیټې مسؤول ویلي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خاطر پردیس سره سره د ټلیفون په کرښه دی. پردیس صاحب په دې اړه نور معلومات اوریدونکو ته ووایه مهرباني.
د سره سلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وای دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه نه دروي. د حکومتې د دوشنبه ورځ نه وخت په ویلامه کې ویلي چې افغانستان په ټوله نړۍ کې د دوی لپاره د عملیاتي چارو لمخې دویم هیواد دی او دوی له دغه هیواد څخه د وتلو کوم پلان نه لري. د دغه کمیټې په اعلامیه کې په افغانستان کې د آی آر سی پلاوی مشر ایلون فلوین له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې له هر دوو افغانانو څخه یو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او یا هم د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د آی آر سی مشر ویلي دا په دې معنا ده چې د ماشومانو زیاته برخه په خوارځواکۍ اخته ده او له همدې امله ځینې تلف کېږي. خو د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره په راتلونکي ژمي کې ډیری هغه کورنۍ سختو مرستو ته اړتیا لري چې له ورته حالت څخه رنځوري. د آی آر سی ټولنې مشر په نړیوالو پراختیايي ادارو غږ کړی چې له افغانستان او له هغو مهمو زیربنایي ادارو سره خپلې مرستې زیاتې کړي کوم چې په تیرو کلونو کې خپل ځپل شوي افغانانو ته مرستې رسولي. په افغانستان کې د آی آر سی چارواکو په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې یو شمېر بېوزله افغانان به د مرستو د نه رسیدو له امله شکایت کوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي په تیرو دوو کلونو کې یوازې یو ځل مرسته ترلاسه کړې ده. آی آر سی په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل د ماموریت د دوام خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو مرستندویو موسسو په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د محدود کېدو اعلان کړی و. ویلته هم په دغه ادارو کې د خزو کاربندیز د طالبانو لخوا.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
او سم د پاکستان مسایلو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د اسلام آباد عالی محکمې نن د عمران خان لخوا په د عمران خان لبنده د عمران خان د بند د خوشې کولو پریکړه کړې ده. عمران خان د خپل واکمنۍ په موده کې د هغو ډالیو د پلورلو په غیر قانوني توګه په تور په درې کاله باندې محکوم شوی و چې د بهرنیو دولتونو څخه ترلاسه کړی وي. د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټور داود خټک دلته په سټډیو کې را سره دی. خټک صاحب مهرباني وکړئ چې آیا تر اوسه دغه پریکړه عملي شوې او عمران خان خوشی شوی کنه؟
مننه نوري صاحب. عمران خان چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم و د هغه په اړه عالي محکمې نن دا پریکړه وکړه چې د عمران خان ته چې کومه سزا شي وه د اګست په 15مه باندې لکه څنګه چې تاسو ووی د ډالیو په سر باندې چې کومې ډالیو کې د ولکیږي چې دای خرڅې کړي وي یا تور په باندې نو عدالت وی چې دا سزا ځنډول کیږي. یعنی کوم هغه چې تورې چې کارول شوی هغه ځنډول دي ختمول نه دي. نو عمران خان تر اوسه پورې د جیل نه یا نه دی خلاص شوی او هغه تر اوسه پورې هلته بندي دی.
دغه نننۍ فیصله به آیا فکر کوئ چې عمران خان ته بیا هم د دې زمينه برابر کړي چې بیرته د سیاست ډګر ته راوګرځي او د خپل ګوند مشري وکړي؟
نه،
د 15 کلو لپاره له خپل سیاسي فعالیتونو څخه هم مخکې په نورو د فساد په قضیو کې منع شوی او له سیاسي فعالیتونو
بالکل دا چې د اګست په 15مه باندې کومه فیصله شوی وه د یو بل عدالت هغه چې د دین وړوکی عدالت هغه د فیصله کړی و چې عمران خان به 15 کاله دا نه اهل هم نو هغه فیصله تر اوسه پوری هغه په اړه باندې هیڅ واضح احکامات نه دی راغلي. نو دې مطلب دا دی چې تر اوسه پوری هغه فیصله په زیاده او عمران خان هغه نه اهلی چې کومه ده چې په سیاست کې برخه نشي اخیستی تر اوسه پوری ختم شوی نه ده.
د دې قضیه دغه د توشخانی قضیه وایي. توشخانه څه معنی؟
توشخانه دا هغه یو زیوی چې کله چې د ستر چارواکي چې دی لکه صدر اعظم شو یا ولسمشر شو دی ته چې د بهر هیوادونو نه د نورو هیوادونو مشران کله چې دی لاړ شي نورو هیوادونو ته هغه ځینې چې وته کمی ډالۍ ملاویږي نو هغه ډالۍ بیا راځي او الته ایښودل کیږي. او د هغې د اصولو تر مخه هر کله که یو ولسمشر یا صدر اعظم دا وغواړي چې دغه ډالۍ ځان ته والي نو یو خاص رقم یعنی یو خاص پیسې به ورکوي چې هغه به د بازار د ریټ نه کمی وي. ی بازار ریټ نه به کمی وي خو یو خاص پیسې به دی ورکي بیا ځان ته خسته شي. نو بیا د خو خدګدې خرڅي کارڅ کوي. اوس په دې باندې تور دی چې عمران خان چې دا کمی ډاله اخستی دي چې باغی کې د سعودي نم ډېر زیاتې قیمتي ډاله دي هغه چې اخستی دي دا تور لګی چې دای په ډیرو کمو پیسو باندې اخستی دي او بل د ظاهري کړی نه دي دای پټي ساتلی دي.
ته نننۍ پریکړه د پاکستان د اسلام آباد د عالی محکمې دا به د راتلونکو انتخاباتو چې معلوم نه ده تر اوسه پورې کله به ترسره کیږي پارلماني انتخاباتو په برخه کې پر سیاست څه اغیز وکړي؟ خپله عمران خان ګوند سره به څومره مرسته وکړي؟
اوس خو داسې ده چې په عمران خان باندې نور هم ډېر زیات قضیې دي، یعنی په دې باندې سب تر 15 نه زیاتې قضیې دی په دې باندې، نو که دی په دې یو کې خلاص هم شي نو دی به بیا په بله کې رانیسي. خو تر اوسه پورې دا نه شي ویل کېدلی چې عمران خان به ډېر زر دې قضیو نه راوځي، نو امکان دا دی، قوي امکان دا دی چې که انتخابات کېږي، او تر اوسه پورې د انتخاباتو نیټه هم نه ده معلومه چې انتخابات کېږي که نه کېږي، که کېږي نو کله به کېږي، دا هم تر اوسه پورې واضح نه ده. خو که کېږي هم نو په دې نږدې راتلونکي کې د عمران خان په انتخاباتو کې یا په ټول ټاکنو کې برخه اخیستل دا داسې لږ مشکل ښکاري.
بلې، ډېره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټور داود خټکو چې د پاکستان د عالی محکمې د نننۍ پریکړې په باب خپل نور معلومات سره شریکول. د پاکستان عالی محکمې البته په اسلام آباد کې فیصله کړې چې د ډالیو د غیر قانوني پلور په تړاو قضیه کې د عمران خان سزا وځنډوي او هغه په ضمانت خوشې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري دی برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بخښ شو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د نجونو ځانوژنه زیاته شوې. دا د بریتانیا د خبریدونکو ګارډین ورسپانې د یوې مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د ورسپانې هغې څېړنې ته اشاره شوې چې د نیمروز او هرات په ګډون د افغانستان په 11 ولایتونو کې ترسره کړې او ویل شوې چې په دغه ولایتونو کې د ځانوژنې ګڼې پیښې او هڅې شوي چې یوازې یوای د نارینه او پاتې نورې د نجونو او ښځو لخوا شوي دي. که څه هم په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ځانوژنې څومره پیښې شوي، خو مقاله لیکونکي د خپلې څېړنې له مخې لیکلي افغانستان کې د نارینه و پرتله ښځې 15% زیاته ځانوژنه یا د ځانوژنې هڅه کوي، حال دا چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په نور نړۍ کې د ښځو پرتله د نارینه و د ځانوژنې پیښې ډېرې دي. ورسپانې د لطیفې په نوم د یوې نجلۍ کیسه راخیستې چې د ځانوژنې هڅه یې کړې او په وینا یې دا اقدام وروسته تر دې وکړ چې د ډاکټرې کېدو هیله یې په اوبو لاهو شوه. وړاندې د رویا په نوم په هرات کې د بل نجلۍ د ځانوژنې یادونه شوې چې لامل یې د میړه لخوا ورسره دوامداره تاوتریخوالی بلل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځې ادارې ګارډین ته ویلي دوی دا مهال په افغانستان کې د هغو نجونو شمیر مخ په زیاتېدو ویني چې له ژونده مرګ ته ترجیح ورکوي. د مقالې په پای کې راغلي چې دوی د نجونو او ښځو د ځانوژنې په اړه معلومات په شخصي ډول له روغتیايي کارکوونکو ترلاسه کړي او په وینا یې د طالبانو د حکومت مسؤولو چارواکو له خبرو کولو ډاډه کړي. ګارډین دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د ځانوژنې یو شمیر پیښې ان ثبتېږي نه، او د ټولنیزو دودونو له مخې یو شمیر نجونې له ځانوژنې وروسته په پټه خاورو ته سپارل کېږي. یوریشیا ټایمز خبرونه په افغانستان کې د غورانو د سارلو او د افغانستان د سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د چین د نفوذ زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې او هغې ته یې په افغانستان کې د چین لوی لوبه سرلیک ورکړی. په دې لیکنه کې لولو چین له دې سره سره چې غور فعالانو ته د پناه ورکولو په خاطر له طالبانو ناراضه دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان طبیعي سرچینو ته یې سترګې نیولي په دې نارضایتۍ سترګې پټې کړي. چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، که څه هم د شی جن پینګ د ولسمشرۍ په دوره کې چین په کابل کې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري، خو د ایغورانو پر سر نارضایتۍ پیکینګ اړباسي چې له احتیاطه کار واخلي. خبرونه د چارو د کتونکو په قول هغه راپور ته اشاره کوي چې وایي په افغانستان کې د چین نفوذ تر ډیره د ایغور فعالانو د څارلو په خاطر دی، ځکه چې هغوی د چین کورنۍ او سیمه ییز امنیت ته ګواښ دی. خو له دې سره سره چینایي شرکتونه په افغانستان کې په شدت د فرصتونو د ارزولو او په ځانګړي ډول د طبیعي سرچینو د استخراج لپاره د قراردادونو د لاسلیک کولو په حال کې دي. یوریشیا ټایمز خبرونه زیاتوي د نړۍ اکثره قدرتونه په وچه کې ایثار افغانستان ته د آسیا د دروازې په سترګه ګوري. د خبرونې د لیکنې په دوام کې د باختر خبری آژانس د جولای د میاشتې د راپور یادونه کړې چې پر اساس د طالبانو له قوله ویل شوي و چې د چین فان چاینا کمپنۍ د افغانستان د برېښنا، سیمنټو او روغتیا په برخو کې نږدې 350 میلیونه ډالر پانګونه کوي.
ازادي رادیو اوري. د غزنی یو شمېر اوسیدونکي د خپل حافظې له خرابوالي شکایت کوي. روغتیا پالان وایي د حافظې کمزورتیا له رواني فشارونو، بېوزلۍ او نورو ټولنیزو ناخوالو سره اړیکه لري. په افغانستان کې د کلونو جګړو هم د نورو ناخوالو تر څنګ د خلکو پر روان ناوړې اغېزې کړې دي. نور په دې راپور کې
نبی الله میل ممثل او لیکوال دی. دای د هېرې په اړه د یو رنځور کس کیسه کوي.
یو یو ډاکټر ته یو مریض ورغلی و، چې ورته چې ډاکټر صاحب یو مرض راته پیدا شوی ده، دا شی مې ډېر زر هېرېږي. بیا وایي ډاکټر ورته وویل چې دغه مرض د څه وخت راهیسې درته پېښ شوی ده. د مریض نه وایي دغه مې هېر واتې ورته چې دغه ده چې کوم مرض.
نه یوازې دا چې عامل د خلکو د حافظې له کمزورۍ څخه شکایت کوي، بلکې د غزنی ګڼو اوسېدونکي وایي په دا وروستیو دوو کالو کې هېره سخته زیاته سوې ده. دوی وایي ډاکټرانو ته هم تللي تر څو د زیاتې هېرې د مخنیوي درملنه وکړي، خو ښه سوي نه دي. شاوخوا 30 کلن واحدالله وایي نه یوازې دا چې زما بلکې د سخت ډېرو خلکو حافظه خرابه سوې ده. دای په خندا خندا د ملګری د هېرې کیسه کوي چې د موټر کلی ورڅخه هېره سوي او دای پسې ګرځېږي.
ولا دغه مرض ته نه مانه، بلکې ډېرو ځوانانو پیدا کړی. لار ځوان سره چې مخکې و، دوی وایي چې د هېرې مرض مې زیات شوی. د یو ورځې یو ډاکټر کور ته به ولیولو، سر را ووتو، کلی جنو را کوه، د موټر سخت ډېر وګرځېدو. 1 ساعت 2 ساعته ماتله سو. بله وار چې ګورو ډاکټر د باندې راوتلی، موټر یې چلان کړی، د موټر بېرته راکته سوی ده. تی په کلی پسې ګرځېد چې زما کلی چېرته. که نه خلک ته بیا دغه ستونزه کې ګیر دی.
رحمت الله مرجان خیل د غزنی ښار یو بل ځوان دی. دای هم د خلکو د حافظې له خرابوالي شکایت لري، خو د خپلې حافظې د کمزورۍ کیسه کوي.
تېره ورځ مې ورور د دې مساله هغه د دې مسالې کاروبار کوي. ښار خواته تلم، وایي دغه مساله به یو چا ته ورکي. موټروان دغه ولسوالۍ ته وړي. زه چې کله ورنم هغه مساله مې ورته تسلیم کړه، ورور مې راته وویل چې 2500 افغانۍ به مې ورته واخلي. کله چې مې مساله ورته تسلیم کړه، نور په خپله مخه ورته رالم. ورور مې زنګ راته وکړ، وایي مساله دې تسلیم کړه. مالو وایي نو پیسې دې نه دي ورته راخیستې. مالو ولا پیسې مې نه دي راخیستې. وایي ویل مال هېرې مې شوي. بېرته ورغلم. کله چې ورغلم، موټروان د موټر په جنګله باندې ولاړ ده. مال زوی مړی، پیسې دې نه کړی. اولاد ما مې هېرې شوي.
دا چې په غزنی کې ګڼ اوسېدونکي دلته د حافظې له سخت خرابوالي څخه شکایت کوي، نو ډیری روغتیا پالان هم په دې باور دي چې د خلکو هېره زیاته سوې ده. د کمزوره اقتصاد، رواني فشار، ناسمه غذا، ورزش نه کول، بیکاری، غریبۍ، سخت ګرانۍ، ټولنیز او هر اړخیز ځورونی د دې لامل شي چې د خلکو هېره ورسره زیاتېږي، او دا تر بل هر وخت په دا دوو کالو کې زیات سوي دي. ډاکټر عبدالجمیل بشیری د عامه ناروغیو متخصص دی.
په ټوله کې د حافظې په زیان باندې درې عمده لاملونه یا فکټورونه په دې کې رول لري، چې هغه د منظم سپورت نشتون ده، د منظم استراحت نشتون ده، د متوازنې غذا نشتون ده، او د دې تر څنګ ټولنیزې رواني ناخوالې د دې باعث ګرځي چې حافظه زیانمنه کړي، او په پایله کې د هېروالي ستونزه له سړي سره دایمي مل واوسي.
متخصصان هېره د انساني ژوند لپاره تر ټولو ناوړه ستونزه ګڼي، او وایي له دې سره د ژوند ټولې چارې ټکنۍ کېږي.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم چې زه یو معیوب یم، او د طالبان چې دي معیبین ته کیومس ما کارت جوړ کړی دی، او په کار ته میاشت 3000 افغانۍ راکوي، او زه یم یو محصل. د 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم، او که کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمیم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو، وچکالي خو ډیره تاثیر کړی دی والله دا بیا خصوصا د هلمند زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا راوړل کیږي یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کوي د لابراتوار اساسي د دوا ویټ ټیسټ پر دي خو زاید دې شي ګټ ورته ورکړي نور ساده مډیر کښتو تر سي کښتو نه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت کچیر ته پاملرنه ورته ونیسي سره نور په جیزه سره خلک او